سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس بوک ک تاسو رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلور ساعت نشرات لري د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوننس یوش او پنځوش مترو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دو ل شپګ نویس بوک ښه اوریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د روسیې دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نافالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په اعلان کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلان کې راغلی محکوم شوی نافالنی نن تر قدم وهلو د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه ورسره بیهوشه شو. وړاندې په اعلان کې راځي چې روغتي کارکونکو ورتزانو د ورور سوال او امبولانس یې څنګه وه. په لمه کې د هم ول شي ویډي چې د الکسی د بچکو لپاره ټول ضروري اقدامات وشول خو مثبت نتیجه ورن کړ او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلوي خلن نافالنی ساور کړی ده. په خپل د الکسی نافالنی دلی د هغه د مړینې خبره تایید کړې نه ده. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه خوده لیدي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما په خپل یو تازه راپور کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه لیکي. یو شمېر افغان ښځې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندلو څخه ویره لري. د راپور چې نن جمعه خپور شوی پکې راغلی، له وش په تسلنو هغو ښځو سره چې ملګرو ملتونو مرکې کړي په دې باور دي که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي د دوی پر ژوند به ډېر اغېز وکړي. د راپور پر بنسټ خزي غواړي څو د طالبانو حکومت پر دوی ټول وزکړي محدودیتونه لري کړي نه وي تر هغه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. په 2021 کال کې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته افغان نجونې او خزي له خونځي او پانتونونو کارکولو راګرځول شوې دي. د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې که څه هم یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پاللې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت پر متنه دی پیژندلې. د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت او د ټولګډونو حکومت جوړونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړ چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار باندې شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټرول د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو یانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اجرایه بورډ لا تایید وروسته به 300 میلیونه ډالر د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې د مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. او د دوه غونډه په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان دوی د ډېر محمد چوي د دوه پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان را بلل شوی د افغان خوځوغه کووریدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنځمبه په نیویار کې یو خبري غونډه ته ویل د قطر د پلازمینه دوه غونډه د خوځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي. په پام کې د شو د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان د غونډه روانه یک شنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشيان ثونی ګوتریش په دې شنبې پورس د مونشن لمیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. تجارت زیاته کړي چې په دې دورزنې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم خبري وشي. د خزو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د خزو واقعي استادو ته د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استادو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به پکې ګډون وکړي او کنه. بیا هم ستړي مشي ز فريده سيالي مو تخنيکي چارو سره مير احمد صفاي مخي توري د افغانستان په اړه در څه راپورونه لرو. خو اول د نړۍ یو مهم مسله راخلو. د روسي د سياسي مخالفه او د اداري فساد ضد فعال الکسي نوولني د مړيني خبر ورکړ شوی دی. نن د دې خبر تر خبرې دروسه د نړۍ بیلابیل مشرانو او سیاستوالو په دې باب عکس العملونه ښودلي. هغه په روستیو کلونو کې په 2 کلونو بند محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګ دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی. خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سم د لاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. په لمه کې ویل سوي د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنکړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیې په حواله دا خبر ورکړی چې 28 کلن ناوالنی سا ورکړی ده. په خپل د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د ناوالنی ویاندې کړه یارمش په یک شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تایید نه ده ترلاسه کړی. د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په لوټکه کې روان شوی دی. دولتي خبری ایجنس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلې دي ولسمشر د ناوالنی د مرګ پر راپور خبر شوی. خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناوال لمړيني په نړۍ کې د غنو چارواکو اکثره ملونه پاره ولې دي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوال لمړينه به یو ناوړه غمی زوي. په همدې حل کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوال په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سجورني په خپل ایکس شبکې یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یو جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزه سره نهایی قرباني ورکړه. الکسی ناوالنی د روسي پر حکومت سخت انتقادونه کول.
لشخړو ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم افغانستان ته راځو. نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسازر د انرژۍ لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. یاد بانک د پنځمې پورز د یوې لمې په خبرول سره ویلي چې د نړیوال بانک مدیر اجرایوي پلاوی د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه دغه اعلان کړی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د بنچمبې په ورځ ویلمی په خبرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوی مدیر پلاوی د افغانستان خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوی کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د 3 ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي، څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوي وشي. همداشان بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکي عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسۍ څخه لیرې وي. کاسازر پروژه د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په 3 نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسیدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغه پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې یو له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت دوی ته امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همي مقطع حساس زمانی
کناړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي دا یو پر ځای مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ایزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هیڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
قبلا تصویب شوه غیر از دغه شریک نشته.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کارپو محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستانه بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید لسره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا
د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي. دوی باید په دې برخه کې لسره غور وکړي. د دې پروژې د اداري او مدیریت لپاره دي د ټولو ښکېلو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هوایې له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او وی ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوي وه چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 30 to 35 million dollars عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرې ونیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له نومړې د فبروري تر لسمې نیټې پورې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دغه ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېر ناروغان ښځې او ماشومان دي. د راپور ژته لرو د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري او همدارنګاز مقدري خبرونه هم مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرې یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لامل 500 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می پورز لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړی ده چې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دې ناروغیو لامل ډیری مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوې چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکو زهره آریان چې 3 کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسی جان
زه د مسیجان په نوم د یو ماشوم مور يم چې درې کال او سلور میاشتې ژوند دی کړی وو. د یخنی او د هوا د ککړتیا لامل د سجن یې نشو اخیستی. ما هغه روختون کې بستر کړ، هر څه مې چې وکړل خو ونه ژغورل شو.
میج وخت یادم نه میره.
د عمومي داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومانو لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاري وکارول شي، د دغو ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبا، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرزیدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 444 کسانو څخه زیات ښودل شوی وو، چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له غو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډیر مهمې دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانې عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانې په باره کې اکثر معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبی خوځښت اترنګ را منست شو.
موږ په پیښور کې د افغان ادبی بهیر کې چښت منتز ذکرې و. هغه چوکات موږ ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتی، د دې خطر زیاتیږي چې د لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نوې لهجو درامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبيعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې سي شولې او بیا د لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو لامل هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي، او همدا لامل دی چې ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسو شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس کړی، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پېتې شوې دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سبان د 12 کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهم آثار او تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله نشوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوختي یاستې د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لا سره شلولم.
وسط تاسو په ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه دی اخیسته او نن سبا څنګه مصروف نه یست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پی کړی؟
بدو شرایط،
بله
بدو شرایط په درد او علماء په دغه وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار تر سره کړ. یا سره لاقوان په نامه یو کتاب دی چې یو زړبول است لیکل شو، یعنی تلور شو کاله مخکې، او دا د پښتنو د تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زموږ کې شکرې لخوا خراب شي نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دا داوي لاندې یم، بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس دا وسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت در کې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لاسادي رډوی ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیدلی تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغول حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینر کی و جوار سیاسی حرکت و چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته دی کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چه دی دوی پزید راون پاسی او دی دوی نقدرت و نمیس نا امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه پاک بری دین که اور سر برخ واخلی، این دو ویلی شویز کل خبالالار ندد لون ندی اور سر اطلاله برست دو گوی بیا زندان تا چاولی دو مال تا زندان که وفات شوید. نیو مبارس سرائی دی، یو دیر معتقد سرائی دی او پاین آل کی پورست کی دیر معصیر سرائی دی. دو او کالا پاردستان کی پیریوال تی پارا دی که موریدان پیدا کلی بیا راغلی پا خراسان کی پا افغانستان کی. جالب دار چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ کې وادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د غوزه لاهور ته تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته و هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دوړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده، کتاب په فارسی
کتاب فارسی دی
کتاب په فارسی جزا دی فقط پښتو و ناره پکشته ده
هم دغه ناره د دې ناری ژبه څنګه ده انداز په دې دلالت کې ستوري مخکې هم آثار وو
د ناری ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کوچه کېدې چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه بیا کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو په نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه غد د اوټکو ناری وي چې د اوټکو ټول تاریخ په کې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ په کې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورو را پیدا کی ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوړان دي د روحانيانو نه دې یوسف زو دې دورې دې یوسف زو دې واکملي دي کله چې یوسف زو دې کابل نه یو مسلوال ته په خبر کې نیش ولغه وخت دې ناری وایلې دې ګیانو سره څنګه دې هغه ناری راست راغلي نو ناری په خپل د تاریخ ولوی برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کابل هم ډیر ارزښت لري ما یو مفصل مقدمه پلیکلی یو اتیا مخه او دا مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نو او اته سو کال مخکې دوی اخیسته دي د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدارزه جګړه چې د مغول او پښتنو ترمنځ شوی هغه جګړه چې په پښتنو خپل منځ کې شوې یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسره احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کارانه مخکې راغلي دي یعنی هو تاسو کال مخکې راغلي دي دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنه واغه د مغول سره وخت په وخت جګړي دا پکې راغلي چې د نور کتابونو کې نشته یعنی به یو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړو د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بل
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دی چې ته څلور ځای د مستنف په نامه امضا پکې کړی او ته د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غوږی شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینل کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاتکو نو لاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نور ادب ته مخه کړ په وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نو ورو راوخت افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته او فکر کوم ډیر معجز دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزونو ټکو ته تاسو اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري د هغه شاعر د کنه چې د خپل لاس تراشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس ویلاس کې وال شوې ما چې وکړتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټې په کې وال شوې ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه دي د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته یا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل، نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نه، په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دې د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه، البته تاسو پخوانی او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوي کولونه دي. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده، نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پی وکړي.
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مو مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه بکلي، هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي، نو د اکاډمۍ اداري هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی، هغه مالته پراتی دي مونږ ته خوندې دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي چې یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي، مثلا ما یو سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي، فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغو د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړ او کار ته وکاو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه ووري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه په تیرو سبان د ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کیمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لکه ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوې دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلی، سړک لوندې، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولي کې لیل رشکاری، شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلی. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کیمرا لري، ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي،
خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستل شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخي مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. بزرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستل دی. شغل رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، د ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خون سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو هغه ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک وایسي هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوي سي عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو خته څه له یو جګ ځای نه څه له ساته د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جګ لغونه واخلو. مثلا یو غونډه یا کومې تیګې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. کله چې دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی، نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپل هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړی جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنگ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولی، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدا سدام په نظر کې ونی سوچه کومکی خاتونه لکه لارا چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یو طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط چولای دا او د ختم د مانی په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د مانی خواته راځي، دا په نظر کې ونی سي خلک خواته روان وي. ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک راوادي، دغه خواته سي د خاتونه تمامي بي پیاد کوي سي کم کان لري. کوشش وکي سي له سي پاینه استفاده وکي، یا که سي پاینه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه سي کمره سي ونه خوري همغه عمره ستاسي عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. کله دلته یادوري وکم کله چې دا قسمی عکس اخلي، ټایمر خسته خپل کمرا کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې داسې یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واستوي کمرا کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش وکړي کمرا د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره څو کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي دا سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یو عکس د مسه لګزره تیاری هغه اخلي او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د اډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي یوه یې هغه نومي شي بلې زاو هغه شغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سباندې دولسې سو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاسو دوی ل خپل ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ مچلې چاپ کړي کتابونه خبره کړل کتابتونه جوړ کړ د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه وارو چې څنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایم لسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومتي لحاظ به بحث نکو په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر نو موږ یو ډول ضرور و غاڼل چې د ادبیاتو دروس لارې د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او د غجبه عام شي ام دغه و چې تقریبا قزو ما چې د ديار له سعودات یا درات یې کلونو پایل دی چې دغه کیسره ما استکیږي موږ په ديار له سلسلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونی ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغوته هغه د هجرت پر مهال باندې البته واړو تللو به هغه کوم چوکات چې البته هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خو تر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې نه په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غزا تر رسیدلې چې اوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لاس دولس کسان نه کته شوې نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېختو پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډیره برخه اخیستې ده هغه موارد د مکتبونو او د پونتونو د رسخته او د جمعې او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو لدینه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ ک خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو آدرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې دیوی ونې پوهدو کې لسلو لتردوسه او پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د ديار له سعودي دغه د نوي ملسيجه په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه
او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغه شروع کې یعنی امدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله، لدین مخ کې ډیرای تر دې چې په د پونتونونو تر کچه پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې اګه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نو دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دولسیزو کې په عامه توګه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل د ټول دغه حالتونو سره ګټه ورسول چې ځوانان وتړل شول د نور نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل، خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشو کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای، خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کال دومره وخت دلته پاتې شوی دی، ډېر غټ تغییر پکې راغلی، هغوی لیکوالان شوی دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوی دی، په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې ځخت ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزی ناستی چې وي د څو برخې درلودلې، یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې ونه یو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کی د هنر سره آشنا شي، بیا به د هر غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغه سی وکړه تا د سی وکړه دا وکړه. په هر غونډه کې موږ په یو غونډه کې لیکچر درلود، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې ترڅنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وو، که نثر وو، په دې باندې به کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو باندې خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا و چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوس کې نه وه، خو یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یا دا شوه یا غم دا دی، اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او چې د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای،
به غیر غټ کارو زه د وس د ځوانانو د پاره یا د هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواص دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نو ورکی نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم پم دغه توګه باندې وشي دا به ډیر غټ کار وي
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه دا ساتي راډیو د بیم مجلې د دې اونۍ ورسیو شی بو تر رسیدلیو په پاتې شی بو کې د وی ځوان شاعر شیف لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زدکړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري لاغلې نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو د بیم مجلې پروګرام لورولای دی
پختنی راز ستا مخته چه گورما خپل ځان وینم ستا مخته چه گورما خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یواره کتابی سترګې پورته کړه یواره کتابی سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې په گریوان وینم واخستس پرلای در نه ظالم داور واخستس پرلای در نه ظالم داور سره سره اننګي دې اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راګیر شوې خپلو تور زلفو کې راګیر شوې خپلې دې سیره نن په زندان وینم سو شو پختنې کچو په خلو شوې ته سو شو پختنی کچو پخلش وی تا تالک آینه غنده ایان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر ترسیشی تر بل خبرونه زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی
وجانا نزمان قرار راشا مهربان زما بلا واخلما جانا نہ زمان